سلیم شه د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون پر خبرونه کې د تاسو رحمان بن الله سلیم شه بابا نن د ګل روز دا او د اگست میاشتې نور سمونه ده په پاکستان کې دا وخت شپې لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکای په سر خار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو بجه ده نن په دې خبري خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو د پاکستان حکومت د پوځ سر لخر جنرال قمر باجوا ته د هغه د نوکری په وخت کې د دریو کالو نیټه سی واکړې ده چې په پاکستان کې یو شمېر سرنکارانو او پوهانو نیوکې کړې دي نن به دا هم درته ووایو چې د پاکستان د حکومت یو کال پوره شوی او د یو کال په پوره کېدو کې د عمران خان په حکومت باندې نیوکې کېږي په اقتصادي کړکېچ ښکېل له هیواد سره او د خلکو سره کړي لوزونه تر اوسه نه پالل نن په پاکستان نن په افغانستان کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخستو سلکلن جشن منځل کیږي په دې موقع د افغانستان صدر اشرف غنی په وینا کې ویل دي چې په افغانستان کې اوس هم د ګاونډیانو دخوا لاسوهنې روانې دي دین علاوه بنن یو شمېر نور مهم رپورټونه هم درته وړاندې کوو راځو اوسه
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
د پاکستان د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرۍ وخت ختمې ده خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه وخت د دریو کالو پورې سی واک عمران خان کله چې په واک کې نو ویل به د کم جنرال د نوکرۍ موده سی واکول د هغه ادارې ته تبا کولو په شان دي خو هغه د جنرال باجوا وخت په خپل سی واک اورنګزیب د اسلام آباد څخه په دې موضوع رپورت راکوي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز موجوده سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده درو نورو کارو لپاره زیاته کړی ده ناکی دین وی د وزیر اعظم د فیصله لوجه د پوز سینیئر افسرانو حق متاثر شوی دی په سوشل میډیا وزیر اعظم عمران خان د تنقید روان دی چې د خپل وزیر اعظم جوړېدو په بدل د جنرال باجوا بدلی خلاص کړو د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه د پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده دریو نورو کالو لپاره زیاته کړی شوی ده او دا فیصله په سیمه کې روان د سیکورټي حالاتو تر مخه شوی ده جنرال باجوا نومبر کال 2014 د پوز سر لخکر جوړ شوی وو او د کال نومبر په میاشت د دوی د ملازمت موده به پوره کېده جنرال قمر جاوید باجوا نوړاندې جنرال اشفاق پرویسکیانی د ملازمت موده هم زیاته کړی شوی و د نوړاندې فیلډ مارشل ایوب خان جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف چې کله په اقتدار کې وو نو خپل به ځان له د سر لخکر ملازمت موده به زیاتوله د وزیر اعظم لخوا د پوز سر لخکر د ملازمت موده زیاتولو په حق لا څرنکار لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وی چې کله نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی نو داسې ښکاري چې وزیر اعظم عمران خان د پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا باندې زیات اعتبار لري هم دا غوی په مشورو زیات عمل کوي خو جنرال ریټایرډ طلعت مسعود دا هم وی چې پاکستان کې چیرې د پوز سر لخکر موده زیاتیږي نو د پوز ډیر افسران پر متاثر کیږي
تو یہ اس میں ایک لحاظ سے جو پروموشنز وغیرہ ہیں وہ تو رک جاتے ہیں اور کچھ کافی لوگ جو ہیں جو منتظر ہوتے ہیں کہ چیف بنیں گے یا ان کو پروموشنز ملیں گی وہ تھوڑا کچھ مایوس ہوتے ہیں لیکن
دوی وی دا پوز خپل طریقہ دا کچرے دا سر لخکر مدہ زیاتیگی نو یو شمیر افسرانو ترقی ادریگی وزیر اعظم عمران خان تا سیاسی مخالفین دا یوٹن پا نامہ ہم یادی یعنی دا خپل خبرونا دے پا شاکیگی او کله چې د وزیر اعظم نو جوړ شوی نو یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د پوز سر لخکر د ملازمت موده زیاتولو خلاف یې سخت خبرې هم کړې وې
ادارې تب مضبوط ہوتے ہیں جو اپنے قوانین کے مطابق چلتے ہیں جب آپ کیوں ان کو ایک کسی ایک انسان کے لیے قانون بدلتے ہیں آپ سارے ادارے کو متاثر کرتے ہیں
او وخت به عمران خان ویل چې یو تند پر پورا اداره تبا کول ټیک نه دی یو بل سړنکار ډاکټر حسن عسکری وای تیر حکومتونو به اکثر لا پوز سره تعلقات ټیک نه وو او اوس نړۍ ته هم پته لګېدلې ده چې پاکستان پوز او حکومت هم په یو پانه دي.
پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی, تسلسل رہے گا.
دوی وی اوس به نړۍ په دې یقین کوي چې د پاکستان حکومت به ست اګلاری وي, هغه کې به د پوز رضا هم شامل وي. بلخوا په سوشل میډیا د وزیر اعظم په دې فیصله سخت تنقید روان دي. په ټویټر یو تن برهان هاشم لیکي چې جنرال باجوا عمران خان ته حکومت ورکړو او بدله کې ورله وزیر اعظم د ملازمت موده زیاته کړه. دومره وړه سودا او د ملک او پوز دومره لوی تاوان. یو بل تن زید باچا په ټویټر وایي دا د جنرال باجوا د ملازمت موده زیاتول نه دي, بلکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت موده زیاتېدل دي.
هم په دې موضوع نور معلومات د ډیو ریډیو په واشنگتن ډی سی کې خبريالې سمین احسن په سیمه کې د ډیو خبريال پیر بلاچان اغستې دي او نور معلومات یې اغستې دي چې د پاکستان کې په دې حق لباندې تازه خبرګون څنګه خودل شوی دی.
کوم نوټیفیکیشن شوی دی مطبوعات وایي د پرایم منسٹر هاوس نه, هغوی دا وایي چې چونکه کوم علاقائی حالاتو او بل د پالیسیانو ته تسلسل ورکول نو هغه پر دا ضروری او شاموت قریشی هم دا خبرې کړې دي. هغه خدام ویلې دي چې کوم کشمیر مسله اوس را مخ کې شوې ده, ورسره ورسره افغانستان کې هم د امن خبرې شروع دي او په دې اکلا وی چې دا ضروری او بل چې کوم داسې غیر یقیني غوندې حالات صورتحال وو چې ډېر وخت نه خبرې کېدې چې آیا د تب ایکسټنشن ملاویږي نه ملاویږي, نو چې کوم حالات دي او دا چې څومره مونږ نږدې وخت کې ولیدل چې کله جنرال باجوا مشر شوی دی د فوج او د تب یو خپل باجوا ډاکټرین ورته وی چې یو فلسفه ده, یو باجوا یو خپل ویژن راوړی, نو هغوی داسې ښکاري چې هغه به دوی جاري ساتي او دا چې کوم اوسه پورې سره روان دي په پاکستان کې که هغه د میډیا د حق له خبرې دی د سیاسي چکم صورتحال دی. بیا د عمران خان د حکومت خپل راتګ اغم داس ویل کیږي چې د پسې فوج او سپیشلی باجوا بیا د افغانستان چې څومره غدې نو دا سخکاری چې فوج کې هم لکه دا په سیاسي سرکلو کې سپیشلی په حکومت کې دوی دا غنی چې باجوا وی نو نوې کسرا شکی دي شي هغه خبره جاریونه ساتي چې کوم دی اوس غنی چې پاکستان په مفاد کې دی یا پاکستان ته پکار دی. نو یو قسم تسلسل ورکول او تا او غیر یقیني صورتحال هغه بارني خلکو سره په تعلقاتو کې وی ولې چې هغه هم سستیبلټي غواړي, آی ایم ایف وی که امریکا وی که نور, هغه هم دا غواړي چې دا یو کس وی چې کوم په خبرو پوه دی او هغه دا شیونه چې کوم دوی وعده کړي دي هغه جاری ساتي بجای دی چې یو نوی کس راشي او سر نه خبره سره شروع کړي.
یو جنرال ته د هغې د واک موده غځول دا په فوج کې دننه په هغې باندې څومره اثرات په تاسو ته ښکاري, د څومره خلکو پروموشن یا مخ په وړاندې تلو عمل دې سره متاثر کېدی شي؟
نو دې کې خو خامخا په فوج کې دننه هم اثر وي, ډېر کسان وي چې هغه په نمبر کې چیف آف آرمی سټاف جوړېدو خو هغه به سپرسیډ شول, هغوی به لکه ریټایر شي دینه سو د پوره یو چین وي. خو ورسره چې کوم بنیادی خبره ده هغه عمران خان هم چې کله جنرال کیانی ته ایکسټنشن ورکړی نو ده دا خبره کړې ده وویل چې دا ادارې چې کومې دي هغه کمزوري کوي او په کار دی چې ادارې کې میرټ وي او په نمبر پروموشن وي او دا نه وي چې سیاسي حالاتو یا تعلقاتو په بنیاد باندې هغه ته ایکسټنشن ورکړی شي. عمده کشان نیوز ویک پاکستان چې کوم رساله ده په هغه کې جنرال باجوا زوی خبرې کړې وي هغه کې دوی چې جنرال باجوا هم قائد اعظم په پاکستان یقین ساتي او هغه کې دا دي چې ادارې چې کوم دي هغه په ذاتی مفاد یا ذاتی خلکو باندې هغوی فوقیت وي. دلته دی په خپل هغه ځان کنټرډکشن نکو ولې چې باجوا ډېر هم تکړه دی که ډېر هم څه دی نو په فوج کې په کار چې نور کسان هم وي هغه لیول باندې چې هغوی اوشته چې هغوی راشي. او بل اصلي خبره دا ده چې کوم کېږي چې حکومت په دې حکومت دا تور لګي چې دا د فوج راوستلی حکومت دی, نو بیا د هغه حکومت طرف نه نوټیفیکیشن را تګ چې مکه جنرال باجوا چې کوم باندې دا تور دی چې د عمران خان را مخکې کړی دی هغه بیا ایکسټنشن ورکوي, نو دا ډېر یو غلط مسیج دی خلکو ته او په فوج کې دننه خلکو ته. یو قسم ولې چې هغه میریټوکریسی چې کوم وایي چې په میرټ پروموشن کې دی, نو سیاسي دخل اندازی یا سیاسي بنیاد باندې په بیوروکراسي کې بیا په فوج کې داسې کول نو خامخا هغوی په مورال باندې مسر کېدی شي خلکو په پروموشن باندې او چې کوم سویلین هغه د هغه یو قسم کمزوری کیږي ولې چې فوج یو کس چې کوم ډېر تجربه شوی دا په درې کالو کې اوس هغه به درې کاله نورم وي نو هغه کوشش کوي چې خپل کوم اداره د هغه مفاد وساتي ایټ د ایکسپنس آف چې کوم سویلین ادارو دي هغوی باندې.
د پاکستان د اوسنی وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې غټ ناره دا و چې به بدلون راولي او دا هغه به غټ تور دا و چې تیر شو ټول حکمرانانو ملک لوټلې ده شوکه کړې ده غلای کړې ده او نظام یې خنو جوړ کړې او د ملک په اقتصادي توګه باندې ته ټول نه زیات سمکی او ډیر ضربې سمکی. خو سو پاکستان کې د زیاتره خلکو سوال دا دی چې په یو کال تیر دوه باوجود هم عمران خان او د هغه د حکومت غړو د تیر شو حکومتونو اقتصادي تګلارا بدل نه کړه هم هغه اقتصادي تګلار ده. مثال په توګه د آی ایم ایف نه ورلد بینک نه پورونه غسل په زیاتو شرطونو یا سختو شرطونو او کوم چې پاکستان خپل دوست هیوادونه وي لکه سعودي عرب یو ای او داسې نور شتمن هیوادونه داغونه کومک اخلي نو آیا عمران خان بدلون چرته ده؟ دا غټ تپوسونه دي کوم چې په سوشل میډیا یا په رسنیو کې د عمران خان د حکومت د یو کال په پورو کې دوبه نه کیږي. الیاس خان د استانبول نیو رپورټ راکوي چې د عمران خان د یو کال په پورو کې دوبه پاکستان کې سوال شوی دی.
پی ٹی آئی حکومت په واک کې یو کال تیرے دو رستو اقتصاد پوهان وایي چې باید چې موجوده حکومت تا راتلو سره یو خراب اقتصاد ملو شوی وو. د بیلنس آف پیمنٹ مسلې سره سره کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا مالیاتی خسارہ ریکارڈ 13 بلین ڈالر تا رسیدلی وا او تجارتی خسارے سره سره نور اشارے هم خې نه وي. خو دې هر ستا یو برابره منصوبه بندی کولو پر ځای دوی په بډې رشوتونو ختمولو زیات زور ورکول پیل کړل او غټه غټه دعوی کولې چې دوی به د آئی ایم ایف پورنو اخلی او د هیواد اقتصاد با بغیر د قرض اغستونه خکوي. ورستو نه صرف د آئی ایم ایف نشپک بیلین ډالر قرض بلکې د دوستانو هیوادونو نه هم 9 بلین ډالر قرضې واغسته. د دوی وینا ده چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا کې ریکارډ کمی راوسته شو او مقصد تجارتي خساره او مالیاتي خساره کمول وو چې ملکی برآمدات زیات شي. خو برآمدات او زیاتې دوه کې خو خاص زیاتې اون لیدل شو. البته د ګام سره په ګرانۍ کې زیاتوالی راغلو کوم چې د تیر حکومت په پرتله دوچند شوه. اقتصاد پوهان گنی چې د حکومت د کرپشن پر ضد روان مهم لواج نه صرف اندرونی بلکې بیرونی سرمایه کاری کې هم کمی ولیدل شو او شرعي سود زیاتولو سره نه صرف قرضې زیات شوې بلکې ورسره اقتصادي هلې ځلې هم راکمې شوې. دیوا ریډیو سره خبرو کې سینئر جرنلسټ او اقتصاد پوه زیشان حیدر اووی باید چې حکومت کافی حد پورې په مالیاتي خساره یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کابو راوسته دی. خو دې ګام سره درآمد خو کمی ولیدل شو کوم چې یو ښه خبره ده. خو حکومت د برآمداتو مت کې څه خاص بریالی نه شو. د وی چې بی آر کې اصلاحات کیږي چې د ټیکس جال پراخه کړی شي داسې سیزونه ښه دي خو په مجموعي توګه د کمزوري اقتصاد له وجې مسایل ډېر زیات دي. بلخوا اقتصاد پوه او د اسلامي یونیورسټۍ اسلام آباد د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر میراج الحق وایي الیاس خان وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو.
او اوس خبر کو د وسلوالا تندرو ډلې په نړیوال کچ باندې ګرځول شوی تندرو ډلې داعش یا آیسس کوم چې په کابل کې د تیر ورځې د حمله پړه منلې او وایي دا کار دوی کړی دی. څلنه کوو موږ سره ملګری شه بارس خان صاحب. بارس خان صاحب سره مشه
مننه.
افغانستان کې دا تصور نو غني چې آیسس سره موجود دی. خو آیسس خو یو غټه حمله وکړه پړه منل شي دا کار دوی کړی دی. دا د موجودګي سیدا دا په دې وخت کې مخې ته راغله کله چې په افغانستان کې د امن لپاره مذاکرات روان دي او داسې امکان دی چې مذاکرات کامیاب شي.
نه اوسنۍ خو نه ده. افغانستان کې خو د داعش د تیرو درو سلورو کالونه خفاله ده، دا بیا په خصوص توګه د 220 کمی دی د افغانستان کونړ او سره نورستان د دغه درېما او ننګرهار دا ټول په یو سره یو بل سره لګیدلی غری صوبې دي. نو په دې کې خبرداري شې دی پولی د پاکستان سره لګیدلی دي، پاکستان د قبایلی سیمو سره لګیدلی دي. نو شتونې په خامو چې کله دا رامنځته شو نو د هغه وخت د ولسمشر اشرف غنی هم دا خبره په هغه وخت کې کړې وه، خو د انټیلیجنس چې کوم د افغانستان د استخباراتو مشر دی په هغه وخت کې و غالبا چې اتمر وو یا نبیل وو، رحمت الله نبیل وو زما خیال دی، او نو هغه هم په زغرده دا ویلي چې دا د پاکستان بله یوه پروژه ده، دا ورته هغې ویلي دا د سی سي ټولې چې دا د پاکستان لخوا دي. نو په افغانستان کې د دې نه مخکې هغې په دې دغه باندې په خصوصي توګه چې کوم دا د اهلي تشیو هغه دي د منونکي دي یا اهلي تشیو دي، د هغې خلاف دي بدون کړي نورې هم ځای په ځای کړي دي. په سو داسې ولسوالۍ دي چې په هغه په دې ننګرهار کې او د کونړ او د نورستان سبرخه د دې مشرتابه هم د پاکستان نه ده، یعنی د دې چې کوم مشران دي، دا بل چې دا په کابل کې کوم کس د ځانمرګې برید چې کړی دی الباکستانی دی کنه.
د دې زیلې چرته د داعش دراصل داعش په افغانستان کې خونه پیدا شوه، زیلې چرته د کم ځنه دی تاسو د پاکستان ذکر کو اقتصادي کومک اخلي د دې وسلې را روانې دي د دې تربیه کیږي یا د پنازیونه دي کم ځکه چې د بازور زیلې چرته دي.
زیلې خو نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په خپل وینا کې د غیدې زیلو خبره کړې ده، وایي د ډیورن په پوری غاړه دی پاکستان نوم نه غسته خو شاته پته راځي د ډیورن پوری غاړه د چا سره، ډیورن خو صرف د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی. نو هغه ولسمشر هم په خپل لغ کې ویلي دي د دوی چې څومره مشران په نخښه شوي دي که پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي، هغه هم ټول د پاکستان سره دغه تعلق زیاتره د اورکزیو سره، اوس پکې د نور پوخانۍ چې د قبایلي ایجنسیانې وي یا اوس ضلعي دي د دې سره تعلق دی، د پاکستان د نورو سیمو سره هم تعلق دی. د دوی دپاره د دوی چې کومه طریقه کار دی د پیسو ټکو د جمع کولو، اوس وسله دا ده چې که سړی دا ووایي چې د پاکستان نه به ورته ځي نو ثابتولی نه شو. البته د پاکستان په اړه باندې دا تورونه لګي، د افغانستان چارواکي وخت په وخت وایي، امریکایان په خپله د امریکایانو جنرالانو ویلي دي، امریکایان چارواکي په وخت په وخت دغه وایي مطبوعاتو کې دلته کې راځي، هلته کې به دا نیوکې دي. د دوی زیاتره د فنډنګ چې کوم طریقه کار دی هغه دی یا کسو تخته ودی یا چا تر قلنګ ورکولو هغه وکړه پیسې راکړه، او دغه شانتي خاوس په ځنګلونو باندې دلته کې په کونړ کې او په نورستان کې د دې په ځنګلونو باندې شروع کړی ده.
ها نو دوی لکه طالبانو نشه یا نشه یې توګه خرڅي،
دوی دغه ته لا پام شوی نه پوهیږم کنه دی دغه مذهبي تور رغه نه منې
ځکه طالبانو په بابا حق کتابونو لیکلي چې هغه د غټ انکم سورس چې و هغه
وسوم دی دغه د جنگ خبرم دغه ده. طالبانو خو زه خو ګرځیدلم په طالبانو په دور کې په افغانستان کې هم صرف یو کال هغه آخري کال چې کوم وو هغه مولا عمر اعلان کړی وو، او هغه هم داسې د دغه لپاره چې انګریزیر ته ثابتولی شم چې په افغانستان کې موږ ونه کړو اپې مو خو متبادل راکوي. هغې بیا طالبانو چې کوم دی نو طالبانو خو دا خو هغه فصل یې ګڼو، طالبانو به د دې نه باقاعده اوش راغسته د هغه نه
اوس بروسه به یو خو تاسو دا ویل چې د دې ځیلې دغه ځینو سره ملاویږي، خو داعش لکه څنګه چې نړۍ ته معلومه چې دا خو ابتدا یا آغاز چې دی هغه د عراق او شام نه شوی دی، او بیا رستو دغه نه ډېر رستو د دی چې دی ډلې چې دی هغه افغانستان ته رالی. بارو صاحب چیلنجز اوس په دې وخت کې د داعش د موجودګۍ په وجه سره جوړېږي په افغانستان کې، په داسې حالاتو کې څنګه چې شروع کې سوال کړو چې افغانستان کې د امن پروسه چې دا د هغې لپاره خلک تمه کوي چې کامیاب شي او امن ته خلک لیواله دی، او دا پکې یو نوی اوس ډېر غټ طاقتور حملے او کړ په ورسته او کې چیلنجونه جوړي.
نو چیلنج خدای غټ دی او وجدل چې کدا وایو چې القاعده هم سره افغانستان یا پښتنو د خاورې پیداوار نه، دا خو د عربو او القاعده هم یو فکر دی، دغه شانتي د داعش ولا یو فکر دی، دا جهانی دی، دا ترګری ډلې چې دی د دې فکر چره دا جهانی دی. اوس براشو د دوی غته چونکه د طالبانو سره د امریکا او د افغانستان د حکومت د خبرو د کامیابی ډیر زیاتې هلی پیدا شوې دي تم پیدا شوې دي نو بیا هغه خلک چې هغه په افغانستان کې د جګړه د پښتون او د افغان په دې کور باندې د جنگ دورانې د تبعی ساتل غواړي نو هغه به د دې متبادل مختر وړي چې که طالب مثال په طور په شکل کې د منځزي نو هغه طالب جنگیالي هغه ذهنونه هغه فکرونه چې هغه باندې کار شوی ری ډیر عمر د القاعده نه او د مجاهد نه رواله د طالب پورې هغه خلک به دي هغه د پیشو د بچو خبره د پوو کورونو به ګرځي نو هغې دپاره به یو نوی فرنټ پرانیزي ځکه چې دا د ډیرو هیوادونو د ډیرو تنظیمونو کنه دا د هغوی د ګټو د ګټې لارې دي نو دا به په څنډه څه شکل کې وي البته که نړۍ دې ته په سنجیدګۍ سره سوچ وکړي نو د دې چې چېرته زیلی دي او زالی دي په هغه زه ذکر وکړم د پاکستان نه په سخته وغواړي او که پاکستان کوم کومک غواړي چې هغه کومک تم پاکستان ته ورکړي په ضربیات کې عزب کې د امریکا نه د وسلو او د پیسو ډیر لوی کومک واخیسته خو امریکا ورته په آخر کې وویل چې ماته دې دروغ ویلي دي دوکه دې راکړې ده دغسې ونه کړي که چیرې پاکستان هم زده ګڼي چې دا یو پاکستان دپاره هم په راتلونکي کې یو خطره جوړېدی شي پاکستان یو خو په نړۍ کې یوازې شوی دی اقتصاد یې ورځ ته ورځه په کېناستو دی ډېر مشکل دی نیوکلیر پاور دی دومره لویه آرمی ده په څه به یې ساتي د خلکو په خېټه پرې کولو باندې خو دا بیا به ونه شي نو که پاکستان نور کومکونه غواړي دنیا ته به لاول ژمنې ورکوي دنیا ته به یو پلان ورکوي یو روډ میپ به ورته کړي چې دا کوم نو کېدای شي نړۍ ورسره پکې وکړي خو اعتماد یې بایللی دی البته دغه اعتماد ګټل به ورته ګران وي
ډېر مهرباني برس خان صاحب ګران لیدونکو راسره اوسئ څو لحظو کې په افغانستان کې چې کوم تازه بدې پیښې شوې دي په دې هکله یو رپورټ هم درته به وړاندې کوو
دا د وی او ای ډي وخت خپرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com
تازه پیخی په افغانستان کې پروستیو چې کوم شوی دی پر لپسې په دې باندې یو رپورت تر کړی دی ډیو ریډیو همکار ارباب محمد علي
د پاکستان د پولیس سره سیلمه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په 14 کې لګ تر لګه شپږ شپېته کسان ژوبل شوي دي د ننګرهار ولایت د گورنر نائب وایند مطبوعاتو ته ویلي دي چې سرخار جلال آباد کې د ګول یا دوشنبه په ورځ لګ تر لګه لس بیرابیرې 14 شوي دي د 14 یو عیني شاهد نور الدین خان اے پی خبري ادارې ته د پیښې لیدلې حال ویلي دي د گورنر وایند ویلی د 14 د لاسه ژوبل شوي کسان په سمدستي ډول هسپتال ته وړل شوي دي همدغسې د داعش د خالی د شنبه په ورځ په کابل کې د واده په غونډه کې لږ تر لږه درې شپېته کسان وژلي وو په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر وایند سویل شاهین هم په خپل ټویټر په کابل کې په واده د حملې قندنه کړې وه او دغه پیښه یې وحشیانه عمل بللی وو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د اتوار یا یکشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي نه غواړي چې افغانستان د ترهګرۍ میدان پاتې شي د طالبانو سره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د مذاکراتو په اړه صدر ټرمپ وویل دغه خبرې په ښه ډول دوام لري زلمی خلیلزاد او د امریکې د قومي سلامتیا نورو مامورینو د جمعې په ورځ صدر ټرمپ ته د طالبانو سره د خبرو په اړه وروستي حال ورکړی وو صدر ټرمپ ویلي دي چې افغانستان د وسلوالو جاله ده د افغانستان نه د امریکني ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ټرمپ وویل چې امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمار راکم کړی دی او دا به نور هم راکموي دا په طالبانو اړه لري دا په افغان حکومت اړه لري او حالات به د دې لپاره برابرول وي او یوه خبره دا ده چې موږ به افغانستان کې د استخباراتو غیر معمولي شمیره پرېږدو افغان صدر اشرف غنی د هیواد د استقلال د بیرته اخیستلو د ورځ منسلو دستوري ته ویلي دي چې د ترهګرۍ زالې او ریښې د ډیورنډ کرښې پورې غاړه دي افغان صدر د پاکستان نوم نه دی اخیستلی اشرف غنی د طالبانو غوښتلې چې سولې ته دې اماده شي
طالبه کا افغانی د افغان تو وینه ودریک کنه مکثره په دې خاوره کې شریک نه موږ منلې چې با سیاسي لارې د حل ته ورسې کوو او سولې ته ورسې اما ته انتخاب وکړه چې افغانی او یاد کړی د لاس وسیله
دا وخت د امریکا د طالبانو ترمنځ د اتم پړاو مذاکرات ختم شوه.
او په خیبر پختونخوا صوبې سیمه کې د تماکو کربندګرو احتجاجونه کړی دي او د خپل غوښتنو په کې مظاهره کړی دي. ریاض حسین پر رپورټ راغی.
دا احتجاجونه د صوبې ضلع په سمیلا سیمه کې د تماکو نړیوالې کمپنۍ د فلپ مورس په وړاندې راجوړ کړی شوي وو او د څلورو ورځو راهیسې د کمپنۍ مزدورانو پر لتونه غوځولي دي او غوښتنې کوي چې د هغوی ویشتل شوي ملګري کارکوونکي دي بحال کړي شي او مزدورانو ته د قانون مطابق شوې فیصلې عملي کړي او د روزګار د ختمېدو وروسته د معاشي پیکج هم یقیني کړي. د مزدورانو مشر ابرار خان ډیوا سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د هغوی ویشتل شوي مزدوران دي بحال کړي شي.
کم کسان 300 پرمنټ ورکران دوی به روزګار کړی د ټول پر روزګار کی دوی چې کوم د پیکج مون سره وعده کړی دا چې دی له بهترین پیکج ورکو د خپل منیجمنت مون سره په دې باندې پیسې لګړي دی مزدوران له دومره سوله ورکا چې د دې زینه باروزی چې کم اس کم د دوی بچی تعلیم حاصل کی د دوی بچو ته خوراک ملو شي دوی خپل علاج کول شي دوی هغه تشدد طرف ته لاړ نشي.
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د تماکو کمپنی پلپ مورس یو غټه نړیواله کمپنی دا چې پکې د وړاندې نه د شپږو زرو نه زیات مزدوران خپل کار سره ترسولو. خود نړیوال معاشي بحران او ماشينانو د استعمال په وجه وخت په وخت دغه کمپنی خپل مزدوران او کارکونکو کې کم کړی دي. روان کال هم د کمپنی لخوا شپږ سو پاخه او کچا مزدورانو کې کمی راوستي شوې دي او کمپنی غواړي چې ریټایرډ شوی مزدورانو ته د یو کال پسر 15000 روپۍ ورکړي خو مزدوران د کمپنی نه د یو کال پسر 10000 روپۍ مطالبه کوي. په سبب دې لکه مو د کمپنی د انتظامی سره د خبرو هڅه وکړي خو هغه ویل چې په دې حق له هغوی میډیا سره د خبرو اختیار نه لري. په خیبر پښتونخوا کې د مزدورانو د محکمې اسسټنټ ډایرکټر عرفان الله ډیوا سره د خبرو په محل وایي هغوی هڅه کوي چې د کمپنی سره خبرې وکړي او د مزدورانو ستونزې هواري کړي.
دوی سره خبرې جایز دي ټیک خبره کوي چې کله یو مزدور په یو کارخانه کې کار کوي او هغه اوزی نو هغه ته ګریجویټي په کار ده بونس په کار ده یا نور څه د دوی سره حقوق دي هغه په کار دي چې ورکی ولا خو اوس دا خبره ده چې د دوی خبرې وورو د هغوی خبرې وورو ځاړه یو ځای کینو چې د چا څه کیږي بالکل به ته ولاوالو چې د قانون مطابق چې دوی څه غواړي چې موږ ته خدا پته ولګي او قانون کې څه دي.
د وړاندې نه په خیبر پښتونخوا کې د کارخانو کمی دي او یوازې نه د نقدو پیسو پسل تماکو سره په صوبه کې په لکونو خلکو روزګار هم تړلې دي او په صوبه کې د ملټي نېشنل کمپنی مرکزی حکومت ته د سنټرل اکسایز ډیوټي په مت کې د 1 ارب روپو نه زیاتې پیسې هم ورکوي او صوبایي حکومت ته د صوبایي سیس په مت کې کروڑونه روپۍ هم ملاويږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د خیبر جنسی لنډی کوتل استال کې چې کوم سنز دي او کوم چیلنجونه دي یا کوم غوښتنې دي د خلکو په غو باندې رپورت جوړی د ډیوریجو پسیمنګ خبريال ابراهیم شنواره.
تقریبا درې اونۍ وړاندې د خیبر ضلع ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپتال لنډی کوتل ته د خپلې ناګهانی دورې په مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان اعلان کړی وو چې دغه اسپتال کې د تیرو تقریبا 10 کالو راهیسې خالد ګاینکالوجست پوسټ به په راتلونکو څو ورځو کې ډکولی شي او دغلته به یوه ښځینه ګاینکالوجست ګمارلی شي. ورسره هغه دا هم اعلان کړی وو چې د دغه اسپتال عمومي حالت ته به خصوصي پاملرنه کولی شي چې دغسې ځایي اوسیدونکو لس د صحت جدید اسانتیاوې ورکړی شي. خو د وزیر اعلی د دغه اعلانونو او ژمنو باوجود نه خو تر اوسه کومه خزینه ګاینکالوجست دغلته راولېږلی شوه او نه دغلته د نورو ډاکټرانو کمی پوره کړی شوې. د ګاینکالوجست تر څنګ د لنډی کوتل په دغه ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې کارډیالوجست، ریډیالوجست، د سترګو سپیشلیست او د دغه برسره د میډیکل سپرډنټ څوکۍ یا پوسټونه هم خالی دي. د ګاینکالوجست او نورو خالی څوکیو په حق لمو چې د هسپتال اکټینګ ایم ایس یا میډیکل سپرډنټ ډاکټر فضل رازق نه وپوښتل نو هغه څه داسې ځواب ورکړو.
سرچ او چې دا کوم چا پروموشن شو او وی لاړ بار ترانسفر شو دا په ځای باندې نور کسان راغلي
دا غي په ځای باندې چې مو شت شهر غي په نور کسان راغلي
د خیبر ضلع لنډی کوتل اوسیدونکو د ډېرې مودې راهیسې په دغه هسپتال کې د جدي اسانتیاو د نشتوالي شکایتونه کوي او په دغې اړه د دوایانو کارکوونکی یو ځایي اوسیدونکی عمران شینواري وایس اف امریکا ډیوا ته داسې وویل په دغه هسپتال کې درې د الټرا ساوند ماشینونه لګېدلي خو د ریالوجست او سره تړلې عملیې نشتوالي له وجې دغه درې واړه ماشینونه بیکاره پراته دي همدغسې د ډایلایسس ماشین هم د تیرو شپږو کالو راهیسې د سپیشلیست ډاکټر او عملیې د نشتوالي له وجې د هسپتال په ګودام کې بغیر د استعمال پروت دی د تیر یو کال راهیسې هسپتال دپاره نوې دوایانې هم نه دي راوړل شوي او د هسپتال ودانۍ د بجلۍ او اوبو د نشتوالي سره هم مخ ده چې له وجې نه یوازې د هسپتال صحي عمله بلکې دغه ته ورغلي مریضان هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
امریکې په شمول د دنیا د وو اقتصادي طاقتونو چې کوم غونډه ده یا منصوبه ده په دې باندې یو سرسری او جایزه اخلي او د دې د پروګرامونو په خپل تفصیل وړاندې کوي په دې رپورت کې ډیوریډو واشنگټن خبريال محمد عالمگیر
د نړۍ اوه اقتصادي پرمختللي هیوادونو تنظیم جی سیون سخ کال غونډه په فرانس کې کیږي او قربا د فرانس صدر ایمانوئل میکرون وایي دا وار غونډه له غیر مساوي جون خلاف جنگ نوم ورکړي په فرانس بیارټس کې کیدونکې د غونډه کې امریکا فرانس برتانیا جرمني اټلی جاپان او کینیډا برخه اخلي او د لپاره بعد خالی پر ورځ راغونډيږي د فرانس صدر جی 7 برخه شپږ نور هیوادونو پرته د شپږ افریقایي هیوادونو مشران هم د غونډې ترابللي خو په هان وای نړۍ کې اقتصاد را پریوتو ویری په دې خبرو با ډیر اغیز بولري پرستیو کې خراب اقتصادي ودی او ممکنه مالی بحران ویرو ګرد نړۍ کې خلک یې ربولي د رواني میاش په سر کې د امریکا او جرمني دواړو لخوا جاری د پیسو بانډونو کې د اوږدې مودې بانډونو پیداوار د لنډې مودې د بانډونو پیداوار څخه کم شوه وو د سرمایه کارانو د لنډې مودې په بانډ کې کاروبار د دوی د اقتصاد په اړه د ناباوري نخدا او لندن کیپیټل ګروپ سره کار کوونکی اقتصاد پوه جیسپر لالر وای خصوصا دا خبره د امریکا پورې تړلې ده ځکه چې د امریکا اقتصاد په ګرد نړۍ کې لټولو باوري اقتصاد یادېږي لالر وای د سود شر نه نور تېخت نه شي کېدلې ځکه چې په روان حالاتو کې وړاندې څخه دا شر لټولو ټیټه درجه باندې ده کاروباریان د امریکا او چین اقتصادي جګړې څخه هم سخت یریدلي کوم کې چې امریکا او چین د یو بل په سامانونو باندې د بلیون ډالرو کرایانه لګولی او د یورپ حالات ورس پر ورس خرابيږي جیسپر لالر وای تجارتی جنگ نه علاوه نړۍ کې د گاډو کاروبار هم په یورپ باندې اغیز شروع کړي ځکه چې مارکیټ اوس د ډیزل گاډو نه د بجلی چلیدونکو گاډو اړخ ته روان دي د جی 7 سرمشری زغونډه کوربا فرانس په هر ممکن هڅه کوي چې نړیوال اقتصاد ترنا د غونډې ایجنډا د منځونه سي ځکه چې فرانس غواړي د غونډه کې مهم موضوع نړیواله تودوخه وګرځوي په یونیورسيټي اف ټورانټو کې د جی 7 ډلې باندې محقق جان کارټن وایي د فرانس د موضوع ټاکلو پر شا باندې علت دا هم کې دلی شي چې په ګرد یورپ کې سخت کال ګرمي ډېره وچلېدله تیر کال جی 7 غونډه چې کوربا یې کینیډا او نه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پتو دوه خبانې د باس وړاندې لاړو او روسي اخري ګډ بیان نه هم منکر شو. خو جان کرتن وای سخ کال فرانس هڅه کوي چې امریکا په دې موضوع ځان سره تر اخره پورې ملګری وساتي. نړۍ تر پیخ امنیتی ګواښونه هم ممکنه ده چې په ایجنډا کې اهمیت ولري، ځکه چې شمالي کوریا خپل میزایلي آزماینې بیا شروع کړي، د غربي نړۍ او ایران ترمنځ تاوتریخوالی برقراره دی، او روس او هانګ کانګ کې د حکومتونو خلاف مظاهرې دوامداره دي. د هر څه ترمنځ د برتانیې نوې ټاکل شوی وزیر اعظم بوریس جانسن به هم په لومړي وار د جی 7 غونډې په ترڅ کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره په لومړي وار ملاقات کوي. دواړه مشران تمه لري چې د خراب اقتصاد په سوري کې تجارتي اړیکې نور پیاوړه کړي په داسې وختونو کې چې د برتانیې د یورپ نه د بیرته د سلوزنامې وتلو امکانات ورځ پر ورځ نور قوي کیږي.
د امریکای کالیفورنیا د غټ ریاست په برکلی سیمه یا خاریه کې د سالسا په نوم یو میله کیږي، او په دې میله کې سخ کالې د دې د روایتي انداز سره سره خلکو برخه غسي ده، او په ځانګړي توګه پکې هغه خلکو برخه غسي ده کوم چې امریکای هیواد ته مهاجر شوي یا کډوال شوي دي. لکه مثال په توګه په دې میله کې دوه کشمیري جنکۍ چې دي یا ښځې چې دي خو د خپل لاسه جوړ سامانونه هم یې خودي دي. راشد فراز په دغه سیمه کې د ډیو ریډیو خبریال له تفصیل راکوي.
دا وخت په نړۍ کې د کشمیر په حق لباندې تاوده بحثونه روان دي، او د ټولي نړۍ د نظر مرکز د کشمیر سیاسي ماحول دی. میډیا هم هڅه کوي چې د کشمیریانو نه د هغه ځای سیاسي ماحول په حق لباندې پوښتنې وکړي. خو د دغه سیمې کشمیریان د کالیفورنیا په برکلی ښار کې د داسې ژوند لپاره هڅه کوي چې د خپل ځان او نورو خلکو لپاره چاپیریال او ماحول ښه کړي. الشبا او عروج د پاکستان زیر انتظام د کشمیر د سیمې سره تعلق لري. دوانه د ترلونه دي، او په برکلی هاي سکول کې د لسم جماعت طالب علمانی دي. د تعلیم سره سره دوانه په برکلی کې د برکلی ایکالوجي سنټرل لخوا جوړ شوی د کروندګرو بازار سالسا فیسټیوال کې خلکو ته د ماحول او چاپیریال په اړه آگاهي او خبرداري ورکوي. الیش په هڅه کوي چې په راتلونکي کې د ډاکټرۍ تعلیم وکړي. وایي چې د خلکو د خدمت جذبه لري، او خپل هدف ته د رسیدو نه وړاندې د ماحول او چاپیریال په حق له پوها او آگاهي خپرول پر ته شروعات کوي.
الوجي سنټر څخه راغلی يم، او د ځوانانو لپاره د چاپیریال په اړه اکیډمي سره تعلق لرم. نن موږ ماشومانو لپاره په مخونو نقاشي کوو. موږ ځان سره د ماشومانو د لوبو سامان هم راوړلې. موږ د خپل فضا او چاپیریال په اړه زده کړې کوو چې څنګه به خپل چاپیریال ښه کړی شو.
د ډاکټرې تعلق د انساني صحت سره وي، او فضايي ماحول او چاپیریال د معاشري په صحت اغیز لري. د الیش په پنيز دا خبره د اهمیت وړ ده چې خلکو ته د هوایي بدلون او د پلاستیک په اړه پوهه ورکړي شي. هغه وایي د سکول د مصروفیت نه وروسته هفته کې څو وخت یې د چاپیریال خدمت توقف کړي.
هر هفته کې مې د ایکالوجي سنټر کې د یوې اونۍ کم نه کم 15 تر 20 پورې غنټې کار کوم. موږ دلته د انساني صحت نړۍ او معاشري په اړه زده کړې ترلاسه کوو، او مخکې خبرو
دنیا او معاشره کې باره مې.
اتل اسکلن الیش په وایي چې پاکستان او د هغې ابایي سیمه کشمیر کې خلک د چاپیریال حوالے سره پوهې او آگاهي ته اړتیا لري. عروج هم د هغې په نقشه قدم روانه ده، او وایي چې دا د هر انسان فرض دی چې د خپل چاپیریال نزان خبر کی.
زه د ایکالوجي سنټر سره په اجازي توګه کار کوم. زما ډېر لوی خواهش وو چې د خپل چاپیریال په اړه زده کړې وکم، نو زه دلته راغلم.
د برکلی ایکالوجي سنټر یو بې ګټې اداره ده چې بنسټ یې په کال 1901 کې ایښودل شوی و، چې د ښاري اوسیدونکو روغتیا او چاپیریالي اغېز څخه کولو په اړه ګامونه پورته کړي. اریکا ایډوردز چې د ایکالوجي سنټر ډیولپمنټ ډایرکټر ده وایي چې د دې ادارې مقصد دلته د میشته خلکو لپاره یو دوامداره او صحتمند راتلونکي هڅول او جوړول دي. هغه زیاتوي چې هسې خو هر کال ایکالوجي سنټر د یوې میلې انتظام کوي، خو دا لومبه ځل دی چې داسې په لویه کچه پکې خلکو ګډون کړي. دې میلې کې د ګډون کولو شرط هم دا دی چې هر شی چې هغه دلته نمایش کیږي هغه به په خپل لاسو او بیا کارول شوی توکو نه جوړ شوی وي.
دلته هر څه دوامدار دي او داسې ژوند کولو ته خلک هڅوي چې د سیزنو ضایع کولو امکان د نشت برابر وي، کوم چې د ایکالوجي سنټر د مقاصدو او اهدافو سره سمون کړي.
د کروندګرو سکلنی فصل صاف فیسټیوال کې ګڼ شمېر هغه هنرمندانو برخه اخیستې چا چې د شوق له مخې خپل هنرونه پاللي نه چې په تجارتي بنیادونو. اریکا ایډوردز زیاتوي چې د دې فیسټیوال یو مقصد دا هم دی چې خلکو سره د زړو توکو د ریسایکل کولو په اړه نظرونه شریک کړي شي.
دلته په دې یو دکانګي کې د ماشومانو لپاره په کور کې بیکاره او د کچره سامان نه بیا د سره جوړ شوی د لوبو سیزونه نمایش کیږي. دغه شان دلته نور هم ډېر داسې خلکو دکانونه لګولي چا چې هم د دغې سیزونو نه د کار سامان جوړ کړی، کوم چې په عامه توګه خلک کور کې غورځوي لکه لوښي، لرګي او زړې جامې کپړې.
د ایکالوجي سنټر لخوا دا میله هر کال د اگست په میاشت کې په تواتر سره نمانځل کیږي. سکلنی میله د برکلی ښار د مدني هنرونو د دفتر او د ښار د اوسیدونکو په انفرادي مرستې سره راجوړ کړی شوی و چې خلکو ته تفریح او پوهه په یو ځای ورکړي. راشد خټک، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، برکلی، کالیفورنیا.
او نن په افغانستان او نړۍ شور هیوادونو کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اغستو سل کلیزه منزل کیږي. د افغانستان نړیوال رپورت په دې موضوع اکړه د ډیوی ریډیو خبريال حق مل روان.
نن دوشنبه چې د افغانستان د خپلواکۍ لسلمي کلیزه سره برابر ده، په افغان خاوره کې د میشتو ولسونو او حکومتي چارواکو لخواي په خاص مراسم سره لمنځنه وشوه. د خپلواکۍ د سلمي کلیزه د لمنځلو په مناسبت د ازادۍ څلی ته د ګلونو ګډې د خودو په ځنګړو مراسمو کې ولسمشر اشرف غني ملت ته په وینا کې ویل د افغانستان د جګړې ریښې او زالې ډیورن کرخي غاړې شتون لري.
تیرو کلونو کې د طالبانو او د مختلفو تروریستي ډلو اکثریت مشران د دیورن کرښې په شرقي او جنوبي څنډو کې وژل شوي. دا زموږ ادعا ثابتوي چې د جنګ منشأ او زالې د دیورن کرښې هغه خواته.
ولسمشر زیاته کړه د کرخې غیغاړي طرف ولسونه بشرپال او سوله غوښتونکي انسانان دي، خو په وینا یې دا ولسونه هم جګړې ځپلې او د تروریزم قربانیان او یرغمل دي.
زه د ډیورن کرخې د هغه غواړي ولسونه چې ډېر بشرپال او سوله غوښتونکي انسانان دي، خو په عین زمان کې د جنګ او تروریزم قربانیان او یرغمل دي، په دوی غږ کوو چې د هر میکانیزم له لارې چې دوی کولی شي په سیمه کې د تاوتریخوالي د تولید مرکزونه، آدرسونه او د روزنې مرکزونه په نښه کړي او ټول نړۍ ته افشان کړي تر څو زموږ له دغې برحقه دعوې ټول نړۍ خبر شي.
محمد اشرف غنی د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمنځلو په تړاو ویل افغان امنیتي ځواکونو تر هرګرۍ ضد مبارزه جاري ساتلې او له همدې عمله افغان ولس د خپلواکۍ ورځې لمانځنه کوي. نوموړي د طالبانو هغو څرګندونو په اړه چې په خبره یې د خپلواکۍ ورځې سره یې مخالفت ښودلی وویل له عامو افغانانو سره ځان شریک بولي او طالبانو ته وایم که د بهرنیو عسکرو د وتلو په اړه ستاسو ادار رښتیا وي نو بیا ولې د خپلواکۍ ورځ ردوي؟
کوم افغان د افغانستان په استقلال باندې ویاړ نه کوي؟ طالب که افغاني د افغان په وینه ودرېږه که نه موږ سره په دې خاوره کې شریک نه یو.
اشرف غنی د خپلواکۍ ورځې د لمنځلو پر مهال ولس ته په خبرو کې زیاته کړه د ولسواکۍ دا خوځښ به د ترهرګرۍ په ضد په یوه ملي حرکت بدلیږي. ولسمشر په افغانستان کې د ایش ډلې د لمنځه وړلو په تړاو هم ژمنه وکړه. وویل د ایش ډله که د افغانستان په هره برخه کې وي د دې ډلې جرړې به وباسي. اشرف غنی افغان وګړو ته د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د مبارکۍ ویلو تر څنګ وویل چې د افغانستان دښمنان هڅې کوي چې د دې خاورې درې رنګه بیرغ تور کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه به د ملت په ملاتړ له دې ملي سمبول څخه په کلکه ساتنه وکړي. د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزې د کابل په ګډون د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې د عام ولس مدني ټولنو سیاسي ګوندونو افغان میرمنو ځوانانو او د حکومتي چارواکو لخوا یې نن د اګست په 19مه په بېلابېلو مراسمو لمانځنه وشوه. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
افغانستان کې د جګړو لامل د ټولو زیاته کډوالۍ چې کوم ملک ته شو هغه پاکستان او پاکستان کې اوس هم د ملیونو په شمېر کې افغان کډوال میشته دي، خو نن هغه په یو شمېر ښارونو کې د خپل خوشحالۍ لپاره دستوري کړي دي. په پېښور کې ځینې کسان نیول شوي هم دي. البته د پاکستان بلوچستان صوبه کې د ډیو ریډیو په سیمه کې خبریال حفیظ الله شیرانی د دوه داسې افغان کډوالو سره خبرې کړي دي چې هغه د استقلال ورځ نمانځي.
سلامونه ونې کې هلی د وایس اف امریکا ډیوا مینوالو حفیظ الله ستوري شیرانایم د کوټي په بوسا منډي مشرقي بای پاس کې امنن د افغانستان د استقلال او د خپلواکۍ سلمه کلیز لمانځل کیږي. په دې مناسبت راغلی یو دلته لهغو مشرانو او ځوانانو سره خبرې کوو چې هغه په افغانستان کې لا بدامنۍ او لا جنگو څخه ماجرات کړي او دلته راغلی په کوټه کې آباد شوی دی. یو سپینجری کاکارا سره دی، یو بل ځوان ورور سره دی. له دوی سره به خبرې کوو چې دوی د نن ورځې د استقلال د ورځې یا د خپلواکۍ د ورځې پاک لڅ ویل غواړي او د مسافرۍ دغه ژوند څنګه دی. حاجی صاحب ډیره مننه وایس اف امریکا ډیوا ته د وخت راکولو. خپل نوم دی راته وای. نوم دی څه دی؟
نوم عجیب بدل وای.
عمر دی څو کال دی؟
اویا کال.
په ماجرات کې د څومره وخت سوی دی؟ په افغانستان کې د کومې سیمې؟
قندوز ولایت. دوه دیش کال کېږي دلته را.
نن د استقلال او د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځل کېږي په ټول افغانستان کې او په نړۍ کې. چې شرط هم افغانان دي هغه دغه ورځ لمانځي. تاسو د نن ورځې پاک لڅ ویل غواړئ؟ څومره د خپل وطن ته خوشاله او څه پیغام لرئ؟
خپل وطن ته خوشاله مو خو وطن قرار نه دي. خپل وطن څنګه خوشحال دی؟ خپل وطن دی خوشحاله، وطن قرار نه دی. دلته مسافر یم، بل وطن بل پور باندې دا کښین یم، کور هم زما نه دی.
نو څه ویل غواړي؟ وطن خو مو اوس د افغان حکومت وایي چې وطن پر جوړېدو دی، پر رغېدو دی. نو تاسو څه وایسته چې وطن جوړ شي؟ ځای به که به هم دلته پاتې
یا جوړ شي؟ ځم جول شي، زوم جول شي، دلته نه درې دلته.
نو اوس خو د وطن په ډیرو سیمو کې هلته امن دی، هلته حالات اوس ډیر ښه شوي دي د پخوا په څیر.
اوس اوس هم قراري نه دي.
اچھا، ډیره قراري نه ده؟
نه ده.
ښه، نو څه ارمانونه دي؟ څه ویل غواړي؟
هېڅ ارمانونه مې دي. ما شو د دوه دیش کال د پاکستان مش ښه ساتلی دي، څوک ما تر ځغ نه کلی دي، څوک ماته نوې دسې ورته دسې ورته آرام یم خپل وطن کې زوم.
یو ګړی مخکې زما ستا سره خبرې وسپې، تا ول دلته که وطن روغ سي او جوړ سي ومن راسي یو ساعت هم دلته نه پاتې.
اوس هم ورته وایي
څنګه؟
ها، روغ سي جوړ سي زو بس. اوس هم دلته وایي هم
ډیره مننه صاحب. یو ځوان ورور سره دلته سره خبرې کوو. خپل نوم دی راته وای.
عبدالکریم مې نوم دی.
عبدالکریم، ما دلته چیرته پیدا شوی؟ دلته پیدا شوی که
پاکستان کې پیدا شوی؟
کوټه کې پیدا شوی.
دا کوټه هم دا چوک کې پیدا شوی.
هم دلته پیدا شوی. نو افغانستان ته کله تللی؟
یو څلور کاله مخکې تللی یم. بیان
هلته مو کور کله کوم ځای کې؟
هلمند موساکلا کې اوسېږم.
نو څه د نن ورځې پاک لڅ ویل غواړئ؟ څومره وطن ته خوشحاله یاست؟ د وطن د امن، د وطن د بیا ودانۍ او د استقلال پاک
یاره بس و ټول افغانانو ته و ټول افغان ملت ته د سلمې کلیزې مبارکي وایو. موږ خو ولا ډېر خوشحاله یو که هر ځای یو افغانان یو، خپل د وطن په خوشحالۍ خوشحاله کیږو سر د خلاصو. نو تر ټولو لوی ارمان مو هم دغه دی چې وطن کې امن راسي او خوشحالي راسي. او بیا نو موږ په پردو ملکو کې څه کوو؟ نو خپل ملکو ته بیرته ځو.
نو دلته کوم مشکل لرئ؟
نه دلته خو داسې خاص مشکل نه لرو شکر الحمدلله دلته هم آزاد ژوند کوو آزاد دام دای دی لکه خپل وطن خپل علاقه خپل صوبه
له افغان حکومت څخه مو غوښتنې څه دي څه غواړی څه داسې پیغام لرئ د نن ورځې پاکله
یوازینی مبارکي چې ورته وایو د دې ځای به نو موږ څه ځینې وغواړو سر د خلاصو چې وطن جوړ سي موږ هم لاړ سو نو چې موږ هلته یو نو موږ به یو څه ځینې وغواړو اوس خو دلته شکر دلته چې وسیږو دلته هم آزاد ژوند کوو لکه خپل په وطن کې چې کوو.
ستا عمر څو کاله و؟
زما عمر 28 کاله
کې. 28 کاله تاسو ولیده چې د یو سپین ږیري بابا چې اویا کلن او د یو ځوان چې اوویشت کلن دی دوی دواړه دلته د مسافرت ژوند کوي او وایي چې په وطن کې امن سي یو ساعت هم نه پاتې کیږي خپل وطن ته ځي او د ژوند تر ټولو لوی ارمان یې همدغه دی چې په خپل وطن کې امن او سوله راسي. د نن ورځې او د دې سل کلن چې د افغانستان د استقلال او د خپلواکۍ ورځ ده په دغه ډیر خوشاله دي او ویاړي او ټول خپل ملت ته مبارکي وایي.
په خیبر پختونخوا کې په یو شمېر خارونو کې د ماشومانو ناروغي تلسیمې چې دا هغه ډیره خورې شوې ده خو اوس د علاج هم روان دی او دغه خیال هم ساتل کېږي. تلسیمې ناروغان ماشومان چې دي هغه په سواد کې سیل له بوتل شوې دي. فیض ظفر د سواد نه رپورټ راکړي.
الفجر فاونډیشن او سکول 21 د تلسیمیا یا د وینې وچېدو په ناروغۍ کې اخته د ماشومانو د لپاره د سیل دورزنې پروګرام وکړو او 15 هغه ماشومان چې په دې ناروغي کې اخته دي هغه یې چکر لا کالم او بیا جیل سیف الله یا د سیف الله ډنډې ته بوتلل. تدې غیر سرکاري تنظیمونو چارواکي وایي چې د دې چکر مقصد دا دی چې دا ماشومان خپل ناروغتیا د څه وخت لپاره هېر کړي او دوی په خپل ماحول کې وخت تیر کړي. دا تنظیم یو چارواکي و جهات علي په دې حق لا دیوتا وای
دا واړه دین دا تقریبا 36 40 واړه دي او ال تدیو لا دریو ورځې سمر کیمپ اورګنایز کو چې په هغه اکټیویټیز کې دا واړه انوالف کو چې کم عام ماشومان کول شي.
دا وینې وچې دو په ناروغي کې اخته د ماشومان اول کالم او بیا جیل سیف الله تا بوتلل چرته چې دوی په خیمو کې دوش په وکړې او په یخ او خاصه موسم کې لوبي وکړي. پدې ناروغي کې اخته یو ماشومه آسمه دیوتوي
مونږ د الفجر د ساي ناروغي او زمونږ دلته کیمپینګ دی او مونږ د هغه ماحول له لکسایټ ته یدي بهترین ماحول ترالو او مونږ دلته ډېر انجویمنت کوو خپل ویدر دی او ډېر زیات مزه ده.
د ماشومان له د جیل سیف الله په غړه پښنو شنو د شنو کې د خوراک خاک تنظیم هم کړو. د ماشومان په جیل سیف الله کې پاکستان کې هم وګرځول او دا ماشومان دومره خوشاله چې ګډاګانې هم وکړي. دا دغه مرس په ناروغي کې اخته وقارالی وای زمنګ د خپلې ناروغي نه سوچ بدل شو
په دې سوچ را لکه بس زمونږ د ذهن بلک بدل شي مونږ بر دې یک ګرمین وخلا شو یو خاص موسم برابر بدل شي او مونږ به وینې چې لکه څنګه په یو ځای کې یو شان موسم دی بل ځای کې بل شان دی د الله پاک قدرت نداری به وینو او بل زمونږ نه به یو خاص د خپل کم زمونږ د بیماری سوچ فکر دی هغه برانه هم د گیر شي.
دا ماشومان په دغه خاصه موسم او یخو هواګانو کې ډیر زیات خوشاله وو ځکه دوی بلابلې لوبې وکړي او په موبایلونو ځان لا سیلفیانې هم جوړې کړې. دغه ماشومانو جیل سیف الله کې موجود ګن چې سیلانیانو ځای په ځای پرې خو دی هم سپا کړو او د ډنډ خوښه ټول میدان کې صفایي وکړه او بیا دا ټول ګنې یو ځای ته راجمع کړو او په ځمکه کې ښخ کړو. یو ماشوم سجاد خان د صفایي په حق له دی وتاوي
کم خلک چې دلته هغه ماحول ګندګره زې پزرا قصور یو شی بل شی دغه کړه غمونګه هم دې ټیم غون هغه زې صفا کو یي خلکو دم زرا پیغام ورکوم چې راځي چې دا کم کچره چې غور دی یاد ولا کډه ما ده کني هغه واغې کی دی خخای زکه چې دا غونه وسره خو پاک ماحول له نور سو پر دی غونه وسره بل سو کراتی زکه چې تی یو زې صفای ناغي کی بیماریان د دې خطرې مترې نه.
الفجر فاونډیشن د ډیر وخت نه د وینې د وچې دو په دینه روغتیا کې اخته ماشومان له ویډیا وینا ورکوي او تر اوسه پورې په زرګاو ماشومان له وینا ورکړي ده او د دې ماشومان د خیال د بدلولو د پاره وخت په وخت دارنګ پروګرامونه هم کوي چې دا ماشومان خوشاله پات شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سوات.
او ساينس وای چې مازغر ډیر شیان کنټرول کولای شي، یعنی ځان ته قابو کولای شي یا په خپل امر ورته پلی شي. رپورت دی اور با محمود وړاندې کوي.
لکه د سٹار وارز د فلم پشان د کیون ویلګمټ یو لاس مصنوعي دی. لیوک سکای والکرز روبوټک آرم تر د اوګې پورې د دې مصنوعي لاس یو لیوک آرم سوچ یا آئیډیا د فلم دی امپایر سٹریکس بیک نه اخستل دی. ولس کال وړاندې ویلګمټ د بجلی په یو پیخه کې خپل ګس لاس بیللې وو. د د په شمول نور داسې اوه کسان چې لاسونه ترکټ شوي دي، دوی د یوټا په یونیورسټي کې د لیوک آرم ازموینه کوي. دوی د لاس په ځای د مزغو په طاقت د اګې یا د حاد راخستلو او کې خودلو غوندې نازک کارونه کوي. د 15 کالو راهیسې په لیوک آرم تحقیق کېدلو وروستو کې تیار شوی مصنوعي لاس د استعمالوونکي د مړوند او سنگل ترمنځه رګونو سره یو ځای کړل شي او بیا مزغو ته پیغام رسوي او دغه تن ته د سیزونو احساس کېدل شروع شي. او دې فیصله کولی شي چې لاس په کلک چي یا نرم، یعنی چې ور را شو کول دي او که د خزي سره کلک لاس ملاوول دي. د سویزرلند په ای ټی ایچ زیورک کې ساینسدانانو داسې یو نظام تیار کړی دی د کومې د لارې چې هغه خلک چې د وجود د هډوکو حرکت یې تر ډېر حده زیانی شوی دی، دوی کولی شي چې د مزغو د سوچ د لارې ویډیو ګیمز وکړي. د ملا د تیر د ناروغۍ سره مخ رضاکار سیمیول کنز وای د دې لپاره ضروری ده چې سوچ دې په ځای وي.
زه یوازې په مزغو کې د لاس او د ګوتو د خوځولو کوشش کوم، ځکه چې ماته په کار وي چې بیخي توجه ساتم.
په یو پیخه کې د سیمول کنز وجود حرکت پرېښودلې وو. د دا وخت په یوه ازموینه کې برخه اخلي چېرته چې د مزغو په ذریعه په کمپیوټر کې د ګاډو ځغل یا ریس کې ګاډي چلی.
زما د مزغو او ګوتو ترمنځ هیڅ رابطه نشته، یعنی مازغه مې د ګوتو احساس نه لري، خو زه بیا هم کوشش کوم چې خپلو مزغو کې خپلې ګوتې وخوځوم او داسې بیا بیا کولو لپاره ډېره توجه پکار وي.
تاسو خیال وکړئ چې کله هغه ګس لاس خوځوي نو ګاډي ګس اړخته توشي، او چې مزغو کې د ښي لاس د خوځولو سوچ راولي نو ګاډي ښي اړخته توشي، او چې دواړه په یو ځای وکاروي نو ګاډي نیغ روان شي. او د مزغو نه د زړو خیالونو د لرې کولو او مزغو ته د آرام ورکولو سره ګاډي په مزه کېدل شروع شي. دا سلورم امر یا حکم کېدل شي. کمپیوټر ته دا پیغامونه د ده په سر باندې د ایښودل شوي الیکټروډز د لارې ورسي. ای ټی ایچ زیورک کې د اعصابو ساینس پوه ډاکټر ری لینر وایي دا الیکټروډز د مزغو نه د پیغام ورسولو کې مدد کوي.
د کمپیوټر او د مزغو ترمنځ د رابطې لپاره د امپلیفایر ضرورت دی. یو داسې ټوپۍ چې پکې الیکټروډ لګیدلی او دا د یو تن د مزغو د سیګنالو یا اشارو د طاقت پته لګی. د مزغو سیګنالې ډېرې معمولی او د مسلز او یا د پلو د حرکتونو سیګنالې یا اشارې ډېر زیاتې یا مضبوطې. نو موږ پوره کوشش کوو چې دا یقیني کړو چې د مسل سیګنالې د مزغو د سیګنالو نه جدا کړو او یوازې د مزغو سیګنالې را سره پاتې شي.
کنز د مسغو د لارې په کمپیوټر د گیمونو پریکټس یا مشکونه کوي، ځکه چې د غواړي چې راتلونکي کال د جسمانی معذورۍ سره مخ د کسانو ترمنځ کیدونکي خصوصي مقابلو سایکلون کې برخه واخلي. په دې مقابله کې داسې کسان د یو بل سره د جدید ټکنالوژۍ په مرسته مقابلې کوي. کال 2018 په زیورو کې په لومړي ځل داسې مقابلې شوې وې. د ټکنالوژۍ لپاره دا وخت د ټولو نه غټ چیلنج یا ستونزه دا ده چې د انسان د وجود دننه د سینسرو لګولو نه پرته د مزغو پیچلو سیګنلو باندې خپل ځان پوکي. خو کېدلی شي چې راتلونکي پیړۍ د انسان په مزغو کې دننه سینسرې او الیکټروډز استعمال کړي. د تحقیق مقصد دا دی چې هغه کسان چې ډېر کم حرکت کولی شي هغوی وکړل شي چې د مزغو په طاقت سره د نورو سیزونو سره سره خپل ویلچیر یا خصوصي کورسې استعمال کړل شي.
دی خبری خبرونه وخت هم دغه پاتې رسید. د دې خبرونه پروډوسر وا سمن ایسن، انجینران وو د ریډیو زبیر او د ټلویزیون وو سانتوس. سولو دوک لحظو کې بعد د ریډیو همکار سرګان ټکر سره د پروګرام نیمه شپه ستوري خون کړ سره راځي متجاز راکې او خپل خیال ساته.
ده.